کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خپرونه درته د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د سولې عالی شورا وایي طالبان د سولې غږ مثبت ډول ځواب کړي، او د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر لپاره جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیولې دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د غرمې 12 بجې دي. د خپرونې پیل د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
اوریدونکو ستړي مسئ، پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان له حکومت سره دي د سولې خبرې وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو جماعتونو او تکیه خانو امنیت ټینګ سوی دی او د لوی اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر روان دي. او د امریکا ته هیوستن تر شار وروسته د هاروي په نوم توپان د هغه هیواد د لویزیانا ایالت ته رسیدلی او د سختو سیلابونو د راتلو ګواښ یې ورسره پیدا کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا نن د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې لپاره د دوی په وینا بین الافغاني خبرې ومني. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د پنځشنبه په ورځ، یعنی نن، د ازادي راډیو سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې وسلوال طالبان به د دوی پیغام ته مثبت ځواب ورکړي.
طالبان ورونه د ټول لغاله کې دي. دا د هغوی عزت دی، دا یې دیانت دی، دا یې خپلواکي ده. افغانستان ملت او دولت به وپالي او د سر په سترګو به ورته سلامونه ووایي. کافر په ورځو کې د سولې پیغام ډېر جدي مطرح کوو او له دوی نه هیله کوو چې دې پیغام ته مثبت ځواب ووایي.
د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي مذاکرو د پیل لپاره هڅې چې د پاکستان، چین او امریکا په منځګړیتوب پیل شوې وې ناکامې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر پیل شوي دي. د دې وزارت د ویاند د دفتر سرپرست نجیب دانش نن خبریالانو ته وویل چې د جماعتونو، تکیه خانو، د داس ځایونو چې خلک د تفریح لپاره د اختر په ورځو کې وردي او د لویو لارو د امنیت لپاره یې ځانګړي ترتیبات نیولي دي.
وزارت داخله بر اساس یک امریه پلان تدابیری امنیت روسایی ده ترتیب کرده. امروز ای در مرحله تطبیقی قرار داره. در این پلان تمام مساجد، ساحات تفریحی، تمام شهرهای افغانستان، همگی ساحاتی که مردم بیشتر به گشت و گذار میپردازن و در روزایی در جرفت آمد و سفر میکنن، زیر پوشش امنیتی ما خواهد بود.
په کابل کې روانه ونې د میکرویانو په منطقه کې د کابل بانک پر یوه دفتر په حمله کې یو شمېر کسان ووژل او زخمیان شو. دا انتحاري حمله وه او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی و. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې 12,000 امریکایي ښځې او نارینه په پوځي یونیفورم کې خدمت کوي. د امریکا دفاع وزارت پرون دا خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته هغه هیواد ته د اضافي عسکرو د استولو پر پلان غور کوي، خو دا لا دقیقه نه ده څرګنده چې څومره امریکایي عسکر به افغانستان ته واستول شي. د امریکا دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې 8,400 عسکر په افغانستان کې خدمت کوي. امریکایي عسکر او منصبدار په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز په پروګرامونو کې ونډه لري او همداراز د تروریزم ضد عملیاتو کې برخه اخلي. هغوی په ځانګړو حالاتو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ هوایي حملې هم کوي. د پاکستان د پارلمان غړو د امریکا د متحدو ایالاتو د مشر ډونالد ټرمپ له لوري پر ځان دا لګیدلې تور چې وای پاکستان هغو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې د ناټو پر ځواکونو حملې کوي رد کړ. د پاکستان د استازو مجلس پرون په یوه خوله داسې پرېکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د ولسمشر ټرمپ د وینا دا برخه چې د اګست په 22مه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال کړې وه او ویلي و چې پاکستان وسلوالو ته پناه ورکړي رد کړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي و چې واشنگټن نور دانش زغملای چې پاکستان د افغانستان د طالبانو په څیر وسلوالو ډلو ته پناه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون د هغه هیواد د ولسي جرګې غونډې ته وویل دی وای د پاکستان د خلکو د ګټه د چی د دغه هیواد د خپلواکۍ او د خاورې د بشپړتیا ساتنه او پالنه وشي. د پاکستان په ملي شورا کې پرون په پریکړلیک کې وویل سول چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ وینا خصمانه وه او له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د یوه پلاوي د تګ راتګ پلان وځنډوي. د امریکا د هیوستن تر ښار وروسته د هاروي په نوم توپان د امریکا د لویزیانا ایالت ته رسېدلی او د سختو سیلاونو د راتلو ګواښ یې ورسره زیات کړی دی. داسې وړاندویینې کېږي چې د هاروي توپان به د لویزیانا په جنوب لویدیځ کې په 16 ساعتونو کې د 25 سانتي متره باران لامل شي. تر دې وړاندې د تگزاس ایالت د هیوستن ښار چارواکو پر ګرځېدو بندیز لګولی و. دا اقدام په تخلیه شوو سیمو کې د خلکو د مالونو د خوندي کولو لپاره شوی دی او د غلاو د مخنیوي لپاره شوی. تر اوسه 19,000 کسان په دغه ښار کې د سختو سیلابونو له امله له خپلو کورونو وتلو ته مجبور سوي دي. او د یونان د بهرنیو چارو وزیر نوکوس کوزیاس نن د مقدونیه پلازمېنې سکوپی ته ځي او تمه ده چې د دواړو ولسونو ترمنځ د باور زیاتولو او د همکارۍ د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. یونان او مقدونیه چې د پخوانی یوګوسلاویا غړي وه د مقدونیه د نوم له امله له څو لسیزو راهیسې په خپلو کې لانجه لري.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. افغانستان د سولې عالی شورا د لوی اختر په مناسبت پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې پیغام ته مثبت ځواب وایي.
طالبان ورونه د هغوی لغاله کې دي، دا د هغوی عزت دی، دا یې دیانت دی، دا یې خپلواکي ده. افغانستان ملت او دولت به یې وپالي او د سر په سترګو به ورته سلامونه ووایي.
د چارو کارپوهان وایي طالبان هم په دې رسېدلي دي چې جګړه د حل لار نه ده.
کله چې موږ ورسره کستدي هغه وخت به د دغه کوم چې جنګ لاره د حل نه ده خو بل الټرنیټیو باید پیدا شي.
د روانې خپرونې په ترڅ کې د کورنیو چارو د وزارت له دې بیان هم خبرېږي چې وایي د لوی اختر لپاره په کابل او ولایتونو کې جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیولي دي. د لوی اختر په مناسبت هم رپورټونه اوري. دغه راس د ماشومانو سره د چلند په اړه د کابل د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه هم در سره شریکو. د خپرونې دوهمه برخه بیا یو کله زر غږونه د ازادي راډیو ډرامې او ورسره اړوند بحث ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. د سولې عالی شورا د لوی اختر په مناسبت خبر کړی بیان کې په جګړه کې لخکې لغاړو په ځنګړي ډول له طالبانو غوښتي دي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته کینی. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال طالبان دې دغه پیغام مثبت جواب کړي. بلخوا وسلوالو طالبانو په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې د سولې په مخ کې تر ټولو لوی خند په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون دی. د همدې لپاره سیاسي دفتر ته د سولې حل د موندلو دنده سپارلې ده. د موضوع جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا د تیر په څیر یو ځل بیا د اختر په مناسبت په خپل خبره کړي پیغام کې پر وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو په جدي ډول غواړو چې د سولې بین الافغاني خبرو ته کېني.
طالبان ورونه د هغوی لغاله کې دي، دا د هغوی عزت دی، دا یې دیانت دی، دا یې خپلواکي ده. افغانستان ملت او دولت به یې وپالي او د سر په سترګو به ورته سلامونه ووایي. اختر په ورځو کې د سولې پیغام ډېر جدي مطرح کوو او له دوی نه هیله کوو چې دې پیغام ته مثبت ځواب ووایي.
بلخوا وسلوالو طالبانو مشر هبت الله اخونزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي دي چې د سولې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون دی. هبت الله په خپل اخترس پیغام کې وړاندې یادونه سوي ده چې طالبانو د همدې لپاره سیاسي دفتر ته د سولې حل د موندلو دنده سپارلې ده. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي هیڅکله هم لوی شخړې په جګړې نه دي حل سوي او تجربه ثابته کړې ده چې د هرې ستونزې حل په سوله کې ده. د دغه جرګې غړي سالم محمد صالح له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته چمتو سي.
زما غوښتنه د طالبانو دا ده چې ښه خبره دا ده توپک په ځای د خبرو اترو لاره خپله کړي او د افغانستان د راتلونکي دپاره ښه زیره به د افغانستان ولسونو دپاره وي. په دولت پنې مې آواز دا ده افغانستان د سولې دپاره لاس پکار شي.
د وسلوالو طالبانو په خانیو اخترېزو پیغامو ته په کتو د لوی اختر په مناسبت په نوي خبرې کړي پیغام کې یو څه نرمښت او ارهړخستوب لیدل کیږي. په پیغام کې خپلو افرادو غوښتل سوي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي زیات کوښښ وکړي، سوداګرو او پانګوال دي د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته کې پانګونه وکړي. د ولسي جرګې غړي سالم محمد صالح وایي چې د وسلوالو طالبانو اخترېز پیغام ته په کتو دوی پوه شوي چې جګړه نسي ګټله او په دې ډول پیغامونو سره غواړي د سولې خبر تا ځانونه چمتو کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د رحمت افغان په ریپورت کې مو اوریدل چې د سولې شورا د لوی اختر په مناسبت د طالبانو غوړي چې د سولې خبرو ته کینی. بل ورته د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس ګل رحمان قاضي وایي په جګړه کې ښکېلو غاړو دا درک کړی دی چې جګړه د حل لار نه ده. له ګل رحمان قاضي سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې ده چې په اخترېزو پیغامونو سره د جګړې دواړه غاړې د سولې خبرو ته چمتو کېدای شي.
دواړه طرفه د تسلیمۍ نه تیر شي، خاصتا دولت او عادلانه سوله عنوان کې زه یقین لرم موافقې ته رسېږي.
یعنی وسلوال مخالفان به دا نه درکړي چې نور په افغانستان کې جنګ د حل لاره نه ده.
کله چې موږ ورسره کتلي وو هغه وخت به دغه یې کوو چې جنګ لاره د حل نه ده خو بل الټرنیټیو باید پیدا شي. نو اوس دولت باید دا الټرنیټیو ورکړي چې عادلانه سوله او افغاني سوله لاره د حل ده، چې مذاکرات د لاره حل شي.
یعنی طالبان په خپل اخترېزو پیغامو کې یو ځل بیا په افغانستان باندې کې د جنګ په تشدد یا زیاتوالي باندې ټینګار کړی. د دوی ولیدي چې په افغانستان کې اشغال د دوی په پیغام کې همداسې ویل سوي دي. دا خپل هم د سولې لپاره د نه چمتو کولو په معنا نه ده.
نظامی حال نه لري ډاکټر، په دې پوهېږو، موږ هم پوهېږو چې ولس یې استو، دولت هم پوهېږي او طالبان هم پوهېږي. خو طبعا په جنګ کې ناندرې ول کېږي، اما زه یقین لرم چې ولس په عامه توګه باندې جنګ نه نفرت لري او سوله غواړي او دواړه خواهیم جز د ملت دی، باید سولې ته آماده شي.
طالبانو په دغه وروستي پیغام کې چې د اختر په مناسبت خبر شوی دا نسبتا هغه پخوانیو پیغامو ته ډېر نرمښت کې ښیي. نو څه علت کېدای شي وسلوال مخالفانو دغه د اختر دغه نوی پیغام چې دی یو څه ناڅه نرم ده؟
دا به البته یو عامل دا دی چې ټول پوه شوي افغانان ولس پخوای پوه وو، اوس دغه ښکېل خوا هم په دې پوه شوي او د ځی دخل ملکونو په دې پوه شوي دي چې جنگ لاره د حل نه ده او سوله لاره د حل ده. نو باید دواړه طرف نرمه خوخي او حکومت د تسلیمۍ نه تیر شي، د عادلانه سولې روان پر مخ واچي.
نو څه کول پکار دي چې دواړه غواړې د سولې خبرو ته کینی؟ یعنی کوم ټکي باید په پام کې ونیول سي؟
افغاني عادلانه سوله او افغاني منځګړی.
د افغانستان د سولې او نجات د شورا رئیس ګل رحمان قاضي او چوای په جګړه کې ښکېلو غاړو اوس دا درکړی دی چې جګړه د حل لار نه ده او طالبان او افغان حکومت باید بین الافغاني خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې ورچې دوسیه د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له متحده ایالاتو غوښتل چې پر شمالي کوریا له پوځي حمله ډډه وکړي او نور بندیزونه پر دې هواد ونه لګوي. لافروف ویل چې پر شمالي کوریا هر راز برید په داسې نتایجو لري چې پیشګویي ګرانه ده چې وشي او نور بندیزونه هم ګټه نه کوي. موضوع احمد شیبر څارلې ده. شیبر صاحب سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې کله وکړې؟
مراد صاحب، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د امریکا له بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سره په ټلیفون خبرې وکړې او همدا دواړه خبرې ورته وکړې چې پر پیونګ یانګ نه د نورو بندیزونو لګول ګټه لري او نه هم هلته پوځي مداخله.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر څه پورې د پوځي مداخلې دغه اندېښنې ته اشاره کړې ده؟
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې له شمالي کوریا سره خبرې د حل لاره نه ده او تر دې مخکې هم ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې ټول اختیارات د میز پر سر دي تر څو شمالي کوریا د لری واټن د توغندیو د ټکنالوژي له فعالیتونو راوګرځوي. او ټرمپ وروسته تر دې دا خبره پرون ولیکله چې د دوشنبه پر شمالي کوریا بالستیک توغندي چې د اټومي سرو کې د انتقال وسلې وازمویل او دا ځلې دا توغندي د جاپان له سره تیر شول. د راپورونو لمخه پیونګیانګ ویلې دي چې دا توغندي بریالي وازمویل شو او د امریکا تر ګوام پورې رسیدل شي.
پر کوریا د نورو بندیزونو د لګیدو خبره یوازې واشنگتن کړې ده؟
نه، بریتانیا او جاپان هم ورته غوښتنه کړې او جنوبي کوریا خو تل دا هڅه کړې دي چې پر پیونګیانګ فشارونه زیات شي ترڅو دغه هیواد پوځي فعالیتونه کنټرول شي.
که روسیا پر شمالي کوریا خپل لوري بندیز ونه لګوي او دا نور هیوادونه پرې ولګوي نو څه اغیز به ولري؟
دلته د دې خبرې یادول ضروری دی چې د شمالي کوریا خلک په روسیه او چین کې کار کوي، یعنی کارګر لري چې د 1200 میلیونه ډالر او 500 ډالر هر کال ترلاسه کوي او د شمالي کوریا د خوار هیواد لپاره دا ډیر زیات وایي.
ډیر زیات مننه شیبر صاحب. دوستانو، اومریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا پر شمالي کوریا نور بندیزونه ولګوي نو عواقب به ډیر وخیم وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغان دولت باید د سارویو د پوستکو د پروسس د یو منظم سیستم د جوړولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره همکاري وکړي. د دې خونې ویان سیام الدین پسرلی دا خبرې داسې مهال کوي چې لوی اختر ته یوازې یو ورځ پاتې ده او په اخترونو کې د سارویو د پوستکو د ډیرېدو له امله بیې لویږي. ښاغلی پسرلی وایي چې په هیواد کې د سارویو د پوستکو د پروسس د یو منظم پلان نه موجودیت او د اختر په ورځو کې زیات عرضه او کمه تقاضا د دې لامل کیږي چې نرخونه یې راښکته شي. نوموړی وایي چې د سارویو د پوستکي ګاونډي هیواد پاکستان ته وړل کیږي او له پروسس او بستهبندۍ نه وروسته د دې هیواد په نوم او مارک نورو هیوادونو ته صادریږي. ویل کیږي چې د سارویو له دې پوستکو د ژمني په خاک او په بیلابیلو صنعتي برخو کې ګټه اخیستل کیږي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د اختر د ورځو پر رسیدو سره د سارویو په نرخونو کې لوړوالی راغلی دی. دوی وایي هماغه سروي چې وړاندې بیه ټیټه وه اوس په دوه چنده قیمت هم نه رانیول کیږي. دوه تنه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم رحمت الله. ولا مالونه ښه دي وروره، بازار پرې دي نو قیمته دي ښه دي بد نه دي.
باوجین څه کاري قیمت دي موضوع څه خبره چې څه څه واجبه دا ګوره په وځ راته درته څه کوي د مخې دا په 3000 درېم زره خپل ته دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم مني چې نرخونه لوړ شي، خو وایي چې د تقاضا د ډېرېدو له امله په دغه سیورزو کې نرخونه یو اندازه لوړېږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجۍ قزاقي وړه 1120 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 1900 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1130 افغانۍ. په دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1540 او 1 لیتر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهراني وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 18 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومن 10 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستانی کلدا شپاک سوا اته دې شفغانی لملتیامو مننه.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د دې وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش د پنځشنبه پر ورځ خبري اعلان وکړ چې د مساجدو، تکیخانو، تفریح ځایونو او لارو د امنیت خوندیتوب د امنیتي پلان مهمه برخه دي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان هم د اختر لپاره د امنیتي ځواکونو له امنیتي تدابیرو خوښ دي. محمد حدیث پردیس دا موضوع څارلی او پی رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي او دغه امنیتي تدابیرو په یو لوی برخه داده چې مساجد او تکیخانی چې شاوخوا 400 تکیخانی او مدرسې چې دوی وایي د دې لپاره هم جدي امنیتي تدابیر نیول شوې دي او خلک کولی شي چې په آرام زړه مساجد ته ورشي. خو یو غوښتنه یې دا و چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش چننې خبرې لام ته خبرې کولې د ویل کچیرته په مساجدو کې او همدار هسپتال کې خانو کې چې کوم امنیتی ځواکونه ګمارل شوي دوی به تلاشیانی کوي کې یو څه خند او زند سره خلک مخامخ کیږي. نو دوی باید حوصله ولري. خبروي چې په دې برخه کې د خغلی دانش د خبرو یو برخه لقدر منوریدونکو سره واورو.
وزارت داخله بر اساس یک امریه پلان تدابیری امنیت روسایی ده ترتیب کرده، امروز ای در مرحله تطبیقی قرار داره. در این پلان تمام مساجد، ساحات تفریحی، تمام شهرهای افغانستان، همگی ساحاتی که مردم بیشتر و گشت و گذار میپردازند و در روزهای عید در رفت آمد و سفر میکنند، زیر پوشش امنیتی ما خواهد بود.
خاغلی دانش همدار از تیر ورځ چې د کابل بانک پر یوې څانګې کومه پیښه شوې و رامنځته شوې وه، کوم بریج چې شوی و دې ته هم اشاره وکړه. ده ویل چې د کابل بانک له مسؤلینو سره کار کوي او په دې باندې هم کار روان ده چې څو د افغان امنیتي ځواکونو لپاره کوم معاشات چې ورکول کېږي یو بله بدیله لاره ورته وسنجول شي، او یا دا چې د امنیتي تدابیرو باندې جدي غور روان ده تر څو په راتلونکي کې دا ډول پیښې رامنځته نه شي. په ټوله کې د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې د سبا لپاره ټول افغان امنیتی ځواکونه دوی په پوره هماهنګۍ سره چمتو دي چې د اختر په اختر کې په مختلفو ولایتو کې دوی ته دندې ورکړل شوي او امنیت به تامین وي او کومه ستونزه به نه رامنځته کیږي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په کابل او ولایتونو کې د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتی تدابیر نیول شوې دي. د کورنیو چارو د وزارت د ویندوی سرپرست وایي چې د مساجدو، تکیخانو، تفریح ځایونو او لارو د امنیت خوندیتوب د اختر د امنیتی پلان مهمې برخې جوړوي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه که آمدن کل تنظیموی زور است جبیر
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مخشن
است؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوهم نیمای کې یو کله زرغغونه د ډرامې نوې برخه خبريږي. د دې ډرامې د نوې برخه په تړاو بحث هم اوریدل شي. په بحث کې په دې اړه خبرې کیږي چې په ادارو، ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو کې د مېرمنو او انجونو سره حسادت کیږي. ستاسو په نظر ټولنې او دوی ته څه زیانونه رسیږي؟ تاسو کولی شئ چې خپل پیغامونه په 09 شپېته 10 شپېته 0 شپېته شمیرې پرېږدئ په همدې خپرونه کې درسره شریکو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پرون چهارشنبه په سعودي عربستان کې د سږني کال د حج مراسم پیل شول. نن د عرفې ورځ ده او دغه راز ویل کېږي چې له 2 میلیونو زیات مسلمانان د نړۍ له مختلفو برخو څخه د سعودي عربستان په مکه کې دي او د حج د سګنی کال مناسک پیل کړی دي. د افغانستان د حج اوقاف وزارت وایي چې شاوخوا 1500 افغانان هم سکال حج ته تللي دي. په دې اړه له سلطان محمد سرور اورو.
حاجیانو تیره شپه په مینا کې تیره کړه او نن سهار په جوپو جوپو پلی او سواره په داسې حال کې چې تلبیه او تکبیر یې ویل د عرفات غونډې ته ورسېدل. سکال د بیلابیلو اسلامي هیوادونو 2 میلیونه کسان حج ته ورغلي دي. ګڼو حاجیانو پرون په مسجد حرام کې تر لمانځه وروسته مینا ته مخه کړه. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تیرو کلونو په څیر سږکال هم په مکه کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان منصور اترکی د رویترز خبري آژانس ته وویل چې د حاجیانو ساتنه او پالنه د دوی لومړنی مسؤلیت دی.
نحن بالعاده الحقيقه يمكن الاعداد
مونږ معمولا یو ورته شمیر امنیتی ځواکونه د حج مراسمو ته ګمارو چې څه د پاسه 3000 کسان وي او په څو برخو کې چې لومړنۍ برخه امنیت دی کار کوي.
المهام التي تخص رجال الامن
عرفات غونډي هغه ځای دی چیرته چې د اسلام ستر پیغمبر 14 پیړۍ په خوا خپل وروستي لوی خطبه ویلې وه. له افغانستان څخه سږکال 10000 کسان حج ته تللي دي چې په سلو کې 50 ښځې دي. ناصر احمد د مصر څخه او باقی مصطفی د البانیا څخه مکې ته پر رسیدو سره وویل چې په دې ډیر خوشاله دي چې خدای تعالی د حج د ادا کولو توفیق ورکړی دی. گنج میر مسلمانان غواړي چې دل تراشی او ز دعا کوم چې خدای دې لمونږ سره مرسته وکړي او هرڅه اسانه تر سره شي.
اتمنى واسال الله
زه له خدای غواړم چې د مسلمانانو وضعیت د دنیا په هر ځای کې چوي ورغوي لکه سوریا او برما. دغه راز د نړۍ 1,800,000,000 مسلمانانو چې د نړۍ د وګړو په سلو کې 24 جوړوي د لوی اختر لپاره تیاری نیولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د فرشتي جلالزی ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پروسه او تحولاتو څخه خبره کړې دي.
له واشنگتن خبریدونکو ورسپانې د هیل په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې چې سرلیک یې دی: امریکایي رای ورکونکي افغانستان ته د زیاتو امریکایي عسکرو د تګ په اړه متفاوت نظرونه لري. د ورسپانې په حواله یوې تازه نظر پوښتنې څرګنده کړې چې د امریکا ولس پر دې چې امریکا خپل نور عسکر افغانستان ته واستوي کنه موافق نه دی. په سروې کې 45% ګډون کوونکو موافق کړی چې امریکا خپل نور عسکر افغانستان ته واستوي، 45% کسانو مخالفت کړی او 44% کسانو بې طرفي څرګنده کړې ده. د هیل لیکي په نظر پوښتنه کې 45% برخوالو باور څرګند کړی چې امریکا به په افغانستان کې جګړه وګټي او 45% کسان داسې فکر کوي چې وبه یې پایلي. په امریکا کې 9% جمهور غوښتونکي او 9% دیموکراتان د افغانستان په جګړه کې د امریکا پر بری باورمن دي. د واشنگتن د خبریدونکو ورسپانې زیاته کړې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې وویل چې په ابتدا کې له افغانستان د عسکرو د ایستلو پلوي کوله، خو دا فکر یې تر هغه وروسته چې په سپینه ماڼۍ کې یې کار پیل کړ بدل شو. د برېټانیا چاپ ټلګراف ورسپانې د یو افغان په ناغوښتونکي په اړه مقاله خبره کړې چې سمیم بیکزات نومیږي، 22 کلن دی او په انګلستان کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. تلګراف لیکلی 22 کلن افغان ځوان سمیم بیکزاد چې د پناه غوښتنې عریضه رد شوې وه باید د لندن له هیترو هوایي ډګره د ترکیې د هوایي چلند په الوتکه کې افغانستان ته استول شوی وای. د سمیم بیکزاد د مستردېدو په مخالفت کې 3,000 کسانو لاسلیکونه راغونډ کړي وو، خو د هغه له برخلیک سره یې مرسته نه وه کړې. هغه کسان چې افغانستان ته د سمیم بیکزاد له بیرته تګ سره مخالف وو د لندن په هیترو هوایي ډګر کې راغونډ شوي وو او مسافرینو ته یې معلومات ورکول چې د الوتکې پیلوټ او نور کارکوونکي د سمیم بیکزاد پر وضعیت خبر کړي. ټلګراف رسپانه وایي سمیم بیکزاد ژړل، حالت یې ډېر بد و او نارې وهلې چې وسلوال طالبان به یې په افغانستان کې سر غوڅ کړي. د ورسپانې په حواله د سمیم بیکزاد پر وضعیت له خبرېدو سره د الوتکې پیلوټ پریکړه وکړه چې افغانستان ته د هغه د جبري استولو په صورت کې به پرواز نه کوي. سره له دې چې د ورسپانې په لیکنه د دې پیلوټ نوم نه دی څرګند، خو ډیرو خلکو مننه ورڅخه کړې ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د امریکا په متحده ایالاتو کې پر کښتونو باندې د کیمیاوي موادو د پاشلو لپاره ځانګړې الوتکه جوړه شوې ده. لسمت ساروانی اورو.
په امریکا کې پر کرنیزو مځکو د کیمیاوي موادو یا د حشرو د لمنځه وړلو د درملو د شیندلو لپاره اتومات الوتکه جوړه شوه. دا الوتکه چې پیکا نومیږي په سیلیکان ویلي کې جوړه شوې ده. پیکا پیلوټ ته اړتیا نه لري او پخپله پر کرمندو او باغونو کیمیاوي مواد شیندلی یا سپری کولی شي. د دې الوتکې جوړېدا کروندګر او د کیمیاوي موادو شیندونکي د دغو موادو له منفي اخیزو ژغوري. سره لدی چې د الوتکه بی پیلوټه ده، خو یو تن پکې سپریدای شي. پیکا الوتکه په یو ساعت کې پر څه باندې 112 کیلومتر مځکه کیمیاوي مواد شیندلی شي. د الوتکه په ټیټه ارتفاع کې الوت کوي چې کیمیاوي مواد پر مځکه ښه وشیندل شي. پیکا الوتکه چې وزن 101 کیلو دی، د باد او طوفان په مهال کیمیاوي مواد نشي شیندلی.
زما په شخصي نظر خو دا کار صحیح نه ده، ځکه ماشومان باندې په کار ده چې د یعنی درس ویل شي، په غیبه باندې داسې پنګ واچول شي چې دا غوي هم په دردوخري او پراتلونکو کې خپل د کور کورنۍ لپاره هم یو توخه جوړ شي چې دا غوي هم په دردوخري او خپل هم په دردو.
باید دغه زمونږ د افغانستان له ماشومان سره ښه چلن وسی او تعلیم پی وکړو او تربیه ورته زده کړو او شاخه کارونه او درانه کارونه موږ نه پی وکړو. زمنګ د افغانستان آئنده دغه او د افغانستان آئنده به دغه وړکوم واړو ماشومان جوړوي. او خدای دې وکړي چې هر سړی هر پلار مور هر ورور مشر ورور خپل اولاد خپل زوی او خپل ورور ښه تربیه او ښه تعلیم پیو.
د شغه کورنه د کوچنیانو لپاره دغه ناروا کار ده. خو بعض کورنۍ داسې دي چې یو زوی لري یا یو کس لري چې دا کوم کار باید وکړي، بیا هم دې لپاره صحیح ده.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دولسنی می بجی شوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زید خبرو.
د افغانستان د سولې عالی شورا نن د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د سولې لپاره د سولې د عالی شورا په وینا بین الافغاني خبري ومني. د شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا سهيله څرګنده کړه چې وسلوال طالبان به د دې خبرو ته مثبت ځواب ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو نوي پلان پر اساس د لوی اختر په شپو او ورځو کې د جمعتونو تکیخانو او تفریح ځایونو او د لارو د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې یو لزر امریکایي ښځې او نارینه په پوځي یونیفورم کې خدمت کوي. د امریکا دفاع وزارت دا خبر پرون خپور کړ. مخکې ویل شوی و چې په افغانستان کې 8400 امریکایي عسكر ډېر دي. د پاکستان ملي شورا د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري پر ځان دا لګیدلې تور چې وایي هغه وسلوالو ډلو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پر ضد جنگیږي رد کړ. د پاکستان د استازو مجلس پرونی و پریکړه لیک تصویب کړ او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ داسې خصمانه خبرو ته ځواب ورکړي. د یونان د بهرنیو چارو وزیر نوکوس کوزیاس نن د مقدونیه پلازمینی سکوپی ته ځي او تمه ده چې د دواړو ولسونو ترمنځ به د باور زیاتولو او د همکارۍ د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. یونان او مقدونیه چې د پخوانی یوګوسلاویا غړي وه د مقدونیه د نوم له امله له څو لسیزو راهیسې په خپلو کې لانجه لري. او د امریکا د هیوسټن تر ښار وروسته د هاروي په نوم توپان د امریکا د لویزیانا ایالت ته رسېدلی او داسې ګڼل کیږي چې سخت باران به وسي او سیلابونه به راسي.
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغګونه په ډراما کې مو واوریدل چې ګلپری په کور کې چرګو په عذاب کړی و، خو چې خدای داد راغی په ټوکو ټاکالو سندرو سر شو ګلپری هم ورته خوشاله شوه. اوس به واورو چې د کلي د مکتب مدیر له ملازم قنداغا سره د څه شي په باره کې خبرې کوي.
زی پلوړو غرونو لیلا وای لیلا پغر باندې کرل سر غرونا لیلا.
صاحب خیریت خو بھائی؟ من ډیر خوشاله ښکاری. زه خو د چا په کار نه وم.
مدیر صاحب لګمه کې ماوینا صاحب راغلی وا، هغه د چا خبره لکه چې کوم کار یې و خو بیا بیرته لاړه.
ها پوښتنه دې ترې ونه کړه چې څه کار به یې و؟
پوښتنه مې ترې ونه کړه، خو نن سبا د شاګردانو په صنفونو ډېره ګرځي، خامخا به یې کوم ضروري کار و. صاحب
ها ته ورشه ورته ووایه چې زه په دفتر کې یم، هسې نه چې کارونه یې نیمګړي پاتې شي.
ښه په سترګو صاحب، دغه د مدیر صاحب ماوینا صاحب راغله، عمر یې ډېر دی.
السلام علیکم.
وعلیکم ماوینا صاحب، په دې مخامخ چوکۍ کښېنه.
سمه ده.
قنداغه وویل چې مخکې ماوینا صاحب راغلی وه.
هو مدیر صاحب.
ها ماونی صاحب مهرباني وکړئ تاسو څه ویل؟
مدیر صاحب ما د مکتب د نجونو د ازارولو په باره کې مشوره درسره کوله.
یعنی اوس هم د مکتب نجونو ته ازار او مزاحمت کیږي؟
هو مدیر صاحب، د ډېرو جنکیو زړونه مات دي، ځینې یې خپله مکتب ته نه راځي او ځینو نورو ته یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې مکتب ته راشي.
ماونی صاحب ډېره مننه چې له دې مهمې موضوع دې خبر کړم. زمونږ اداره به هلې ځلې وکړي، کیدای شي مخفي پولیسان هم به خبر کړو چې د مکتب شاوخوا وڅاري.
دا خو به ډیر ښه کار وشي. زما په زړه کې هم دا خبره وه چې کاږه خلک باید د قانون په زور سم شي.
معاونې صاحبې، د مکتب اداره په تاسو فخر کوي. تاسو د وطن د بچیانو مخلصه خدمتګار یې.
مننه مدیر صاحب، دا ستاسو د مکتب د ادارې ښه نیت دی.
خو کله چې مخفي پولیس راشي د آزار مخه ونیسي، نو بیا خو نجونې باید په ډاډه زړه مکتبونو ته راشي.
خو نجونې چې خبرې نه شي هسې به څه وپوهېږي چې خفیه پولیس راځي او بد اخلاقه هلکان بې قانونۍ او بد اخلاقۍ ته نه پرېږدي.
معاونه صاحبې، موږ به ټولو نجونو ته ډاډ ورکړو چې په اطمینان سره مکتب ته راشي. که چای یوه ذره مزاحمت هم وکړو قانوني جزا به ورکول کېږي.
داده موټر مې پاک لته وای کا
خیر وسې مساکونه داده درځم اخا اسلام زویا د چډیون خلک چکا
زمي برعت اصلي حالت
ونه کسلم تا ته ويم کدي ولتا
او به خپلار ما ته متوایل
نه ستا خپلار ته چوي تا ته واده وکړ چې سړی بشي او ته وسم لکه ماشومانو داسي نه دې ځان ته خیر رسېږي او نه کور نه ایته تا ته سره کمالوک شوي ته
نه پلار داسې نه ده ما چې ستا غږ ونه اورېده دا ځکه چې کوچورت کې تلی وم د یو چا غم به راسره و او فکر مې پرې کوه
تراکه در ریموټ ښه اوس وایه د چا غم در سره و د ډوډۍ غم یې در سره و که د اوبو
پلاره په ژوند کې د ډوډۍ او اوبو تر څنګ ځینې نور شیان هم شته چې انسان ته یې خیر رسېږي او
اسلامه ته دومره غټې غټې خبرې کوې چې یو فلم نه شي وړې ژاولې وژغنې مه ژویا اصله خبره وکړه چې سر مې پخلا شي دا ته څه لګی
اصله خبره خو دا ده چې ګلالۍ دا ډېرې ورځې کېږي چې مکتب ته نه ده تللې له درسونه هم پاتې ده ډېره ورته ځورېږي
څه څه وا مې نه اورېدل ګلالۍ مکتب ته نه ده تللې
هو پلاره ګلالۍ
زه خو درته وایم چې ته د ماشومانو کانې کې د ګلالۍ لا د واده نکریزه له لاسونو نه دي تللې او ته ورته د مکتب خوبونه یې نه دا خیال دې د سره وباسه دا خلک بچوي
پلارا د خلکو خلی خو څه کټې ونیلې چې برغولي پې کېدو خلک به خپل کار کوي دا زما د ګلالۍ د ګډ ژوند خبره ده د بل چا په کې څه کار ده
بس بس اسلامه نور به بولالې دې نشم اورېدلې اول خو د جنکو تلین ته هیڅ اړتیا نشته بل دا چې ګلالۍ دومره څه ویلې دي چې په تور ټکي پوه شي لوهې موهې وشي لوستې له دې زیات تلین ته هیڅ اړتیا نشته په درد نخري
خو پلاره ګلالۍ وایي چې مکتب به خلاصوم که وس مې ورسېږي کار به م کوم چې خلکو ته مې خیر ورسېږي
چې خلکو ته مې خیر ورسېږي یعنی د کوره د باندې وظیفه ولري او د خان د لور خان پټکړې په ځمکه ولي یاره دا خوب دې وبوته وایي
خو پلاره یو عزتمند وظیفه او کار خو څه بدی نه لري بله خبره دا ده چې تا ورسره د ټولو خبرو لوس کړی دی په خپل قول او لوس خو خاورې ماړه
شوف شه د لوس بچیا هغه وخت مې لوس ورسره نه وای کړی ستا د واده نه به د بسوګۍ واده جوړو کلونه به پې اوختي وو
پلاره ته غوسه کېږه ما په تعلیم او مناسب کار کې ستوان نشته را
وایم بس که نور مې د مغزو چینجو متوره وه چې د خولې خوند به دې در بد کړم دلاور خان همیشه په خپله خبره ولاړ دی واده اورېدل که نه
پلار چیرته ځې دلاور خان په کومه خبره ولاړ دی هغه اول یې چې له ګلالۍ سره قول کړی و او که اوس کومه بله نوې خبره یادوي
ای خدای پاکه دا خلک مجیبه دي د ښځو په کار او لیاقت هیڅ باور نه لري
مرسل لورې دا دی راغلم څه دې ویل
کریمي ترورې ما ته وایې
وای ترور دې جار شه لکه چې نن بیا چا ځورولې یې مخکې ته راته غږ وکړو زما لاس بند و
ښه ترورې را په یاد مې شول وبخه دا زما میز لکه چې نن صفا کړی نه و
هو مرسل نن مې کارونه لږ ډېر و خیر دی اوس به یې صفا کړم
وبخه ترورې دلته صافي نه وه کنې خپله مې صفا کوه
وای دا څه وایې لورې دلته د هر چا کار معلوم دی د دفتر پاکي او صفايي زما وظیفه ده د همدې لارې تنخواه اخلم مرسل لورې انت د کمپیوټر لږه خوکه چې لمدا صفي ده په میز ووهم
ښه په سترګو ترورې
سترګې د جار نه پوهېږم چې دا ښکلې لور مې نن بیا ولې خفه او غمجنه ده
ای ترورې څه ووایم نو تا ته خو ښکاره ده چې زه مې په خپل کار او وظیفه کې ډېره اخلاصمنه یمه
صدقه دې شم لورې په دې باندې خو ټوله د پولیسو اداره پوهېږي
ترورې له وظیفې سره مې مینه د دې لپاره نه ده چې څوک راته انعامونه راکړي
اصل مقصد می داده چه ده خلکو خدمت وکم او ده تنخواه هر روپی لکه ده مور شدی را تا حلاله وی خونه پیگیم چه ده زین خلک ولی را سر خنه دی
تو چوک یاده وی لوری؟
تروری شتا زینی بدبخت و کینگر خو خدای ده ورته هدایت وکی
آمین
تروری ما چه بکلی که غلوانی ول تم بی خبره ای کنه؟
هو لوری پا هر سه خبره ایم ما ویل چه پا ده کار بای لوی نمونه در کلی ما می خپل ده تور سر پا ده درک سپین که انتا غنده افسران بچه کم خکار وکه اداره با نازاو ای نمونه بای ورکول
هاگوی با نارینه افسران و پولیسان و ده خزینه افسران و پولیسان و لغمه چوک ندیم ره
تخوایی او سوایی چه غلطانه دینی ولی
وای چه کم کسان تانی ولی داغل ندی بیگنا کسان دی
ویو پلو می یار لونگین می پتا پل پلو لاوڑو که ده پلو را واوڑا خر می پنی ملار که گوٹ شو تنگ تا تنگ تنگ تیروڑا تنگ تنگ و ده خدا داد برا تا جوڑ شیف پای گرونا لاوڑو که ده پلو را واوڑا یو پلو دا بیا چوک شو دا خویز منگ پنی شک تیشو وحنا دا که مزگار خیال دا توائی که لگ صبر چی دا چوائی سلام علیکم
و علیکم سلام آسو دی بدمش خور خدای دادیو
ومی پیجندی دیر با خور خوری نکیگی آسو نا چی بعد از ماس ترگو تراوڑی توائی که دیر بی وقت زنگو نوائی وایا
سازا آسو دی بدمش تو نو سر دا بیادی که بیخ دا بیاد تو دا مسلا و دای بیخون دی دیوان و دا اتار خونه نری
چه دوستان او خلقو قسمت مکی آتی باعتی اولا بی بنوی خدا داد گلی لیوانی سما کارون دیر مهم دی خبر بایی کنا چه دو خان دلاور خان گنده امیر و بادار لرم اتوائی که
سازا شده باد مشا سازی او خوکا خبرم دلتا سادل دا چه خان دلاور خان بادی ایرسی
آزن دوان استا خبر توزگار نیم توائی که تا اغنده بیکار و بار بنیادم نیم یا والم کارو نرا ترغاری دی تلیفون دی زر بنده و چه وقت نلرم
که نتا پوسخانه شدی باز باشه خبر تا میخواگونی سا انجا ما خبر در تا کوا
آخو زری وایا کنه اسی خوش خبرو تا گز گز لکی مور کوا
آوری دلی می دی چهار خبر اخبر زای لری د پات پښه پټلې پونګه نشم درته وایلای د ټپوس خوندې په واره اسا چې د خبرې په ځای کړې شکر در باندې واورو
هی مو سا ګل غریب د کارغه وزرم نه لري پات شوې د ټپوس وزري نه پويګم چې ستا په خبره کې به څه کړته غوړي وی که اسه خوشی چټیات به ایته وای ښه
ای یار اخو موسا گولا ډیر ته کېډې شوکی اځو دې پدمشه ته خورا شه ته کېډې غم به زیام وخرم او یو خزیره باندر باندې وکم
بله کپه ادارو خونزه یو تعلیمی مرکزونو ده کار پزاینو که ده میرمنو او انجونو سرا حسادت کیگی ستاس په نظر طولن او دوی چه زیان بینی هغه موضوع چه اولان ده پا دراما که لگ دیره ورته اشاره شیوه خو پراوانه اخ پراوانه که ده موضوع لطولنی زر خلا دیره چیدو زه یوسف زدرانیم او تریوی بجه پا دیخ پراوانه که ده دیونه لی ملمنی نیمه غنی سرا یو زی تاس طول در ناردون کتا اخر اغلاست وایم اغلی غنی ده میرمنو او مشمانو ده حقونو یو فعال او ده میرمن ادبی او کلتوری بهیر غری ده درون اوریدون کو د زینو خلکو پوړانې حسادت د دې کړنې نادیدنی ول او کمزوري ګڼل ټولنې او دوی ته څه زیان لري د دېونې دام دې پښتنې ځوابونه مونږ ته تاسو هم په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې پرې ښه شې دلته په خبرونه کې ل اغلی نایمی سره په نایمی غنی سره په دې موضوع خبرې لرو نایمی زمونږ خبرونه ډېر زیات په خیر راغلی ستړي مشه
تاسو
مننه. او سره که پښتنه مطرح کړم په ټوله کې چې د میرمنو په وړاندې دا ډول چلند موجود وي لکه په ډرامه کې چې لږ ډرایوي اشاره ورته شوې وه یا یې موږ په سترګو وینو، نو تاسو ځان په کوم ځای کې وینئ؟
ډیره مننه. زه هم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او ستاسو د پښتنې په ځواب کې به ووایم چې له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې څو کلونو کې ښځې له زده کړې څخه لرې پاتې شوې وې، یا هم په کور کې ناستې وې که زده کړې درلودې، کار یې نه کاوه. کله چې دوی ټولنې ته راووتلې او په کار فعالیت باندې پیل وکړ په دې وروستیو کې، نو له یو داسې چلند سره مخ شوې کله کله چې دوی ته ویل کېدل چې هغه کار چې دوی ته سپارل کېږي هغه په سمه توګه نشي ترسره کولی، او دا غلط باور په ځینو اداراتو کې تر اوسه پورې هم شته. فکر کوي چې ښځه چې نارینه چې هغه کار څومره ښه ترسره کولی شي هغه کار ښځینه هغسې ښه نشي.
فکر کوي دلته میرمنو په ثبوت نه ده رسولی چې دوی کار نشي کولی، که نه دا یو کینې او بوز له مخې دا کار کېږي.
دواړه خواوې شته. دي ځینې ځایونو کې د دې دپاره چې مثلا دا ښځه ده په یو پوست کې مقرره شوې ده، یعنی دغه امتیاز ورکول شوی دی، او په ځینې ځایونو کې بیا چې یوه ښځه ده دغه امتیاز ترې اخیستل شوی دی چې د کار کړی ده یا مثلا د دې کار وړتیا لري. دا دواړه دغه د دې دپاره چې توازن برابر شي. ځینې وخت موږ تاسو باید دغه توقع لر چې څخونه لرو چې مثلا دا ښځه ده دغه پوست د دې دپاره دي ته ورکړل شي، که نارینه وي که ښځینه وي، چې هغلته د شرایطو سره برابر کار کولی شي او یا هم هغه وړتیاوې په هغه په وجود کې شتون ولري، نو هغه کس باید هلته وګمارل شي.
او تاسو په ټولنه کې فکر کوئ دا ډول څومره پیښو سره به مخ شوي وي؟ له خپلو خپلوانو درته ویلي وي دا څه نه چې دا حسادت په څومره اندازه دی؟
زه خپله چې په هغه اداره کار کوم هلته اکثره ښځې دي، ځکه زه ښوونکی یم هلته. خوشبختانه وایم زه له داسې کړنې سره نه یم مخ شوی. خوشته زموږ ځینې خویندې، زما مېرمن بهیر غړي او یا زما خورلڼې داسې شته دي چې هغوی وایي چې هغه کار چې زه کوم زما په پرتله مثلا زما یو نارینه همکار ته هغه ته ډېر څه ورته وایي، هغه ورکول کېږي
امتیاز
ورکول کېږي. البته مالی امتیاز نه ښایم، خو یعنی د هغوی کارونه ښه ستایل کېږي، یا مثلا داسې فکر کېږي چې زه د هغه پر څنګ کې باید واوسېږم او دوهم درجه کار کوم.
حتی د تقدیر او ستاینې په برخه کې یعنې توپیر موجود وي، توپیري چلند وي
ځینو اداراتو کې. بله همداسې هم شته.
او څه پیغام لري په ټوله کې دا ستاسو په ژوند، ستاسو په راتلونکي باندې؟ بیا
په ټولو کې خو ما وویل چې کله چې ښځې له زده کړې او تعلیم څخه لرې پاتې شوي دي، نو د دې اعتماد به نفس په دې برخه کې لږ څه راټیټ ده. هغوی فکر کوي همیشه چې په دغه کار کې زه باید ډېره وړتیا وښایم، له نارینهو څخه ډېر زحمت وباسي، او که دغسې چلند له هغوی سره ادامه ولري زه فکر کوم همیشه به دوی دا حس ولري چې زه دوهم درجه نفر یم.
د کمتره احساس
موجود
وي. د 0 او 6 0 1 0 1 0 1 شمیرې تر څنګ چې هغه زمونږ غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده، زمونږ د مخامخ اړیکو شمیرې بیانول غواړم. درنو اوردونکو که غواړئ مخامخ را سره اړیکه ونیسئ نو 0 9 2 3 5 4 0 0 8 2 2 5 5 5 زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. نو په خپرونه کې ستاسو نظرونو، پیغامونو، پوښتنو ته هم په تمه یو. هغه موضوع چې زمونږ ډرامې او زمونږ خپرونې ته لا ښایستوالی او رنګ ورکوي، نو فکر کوي چې دا ډول موانع چې په ټولنه کې موجود دي په وړاندې څه کول پکار دي؟ ستاسو لخوا باید وشي که د سړی لخوا وشي؟
فکر کوم دلته ګډ کار ته ضرورت دی. ښځینه هم باید په دې باندې کله چې غواړي چې یو دنده ترلاسه کړي هغه ته داسې فکر ونه کړي چې زه یوه ښځه یم، که زه کار هم نه کوم ماته باید امتیاز راکړل شي، ځکه چې زه په داسې شرایطو کې راوتلی یم، زه له ستونزو سره مخامخ یم، نو زما کار ته باید هغه کم کار ته مې په درنه سترګه وکتل شي، یعنی په لوړه سترګه وکتل شي. او بیا پر څنګ کې موږ تاسو په اداراتو کې بیا داسې هغه نارینه ورونه چې دوی سره یو ځای کار کوي هغوی هم باید په نظر کې ونیسي. خو فزیکي وړتیا ده چې په هغې باندې په یو کار کې حساب کېږي، طبعاً چې هلته ښځینه شاته پاتې کېږي، خو که به فکري وړتیا باندې وي هلته باید بیا هغه نارینه ورونه هم په دې کې یعنی لږ څه شاته والی وښیي، او دا وښیي چې نه لکه څنګه چې زه فکر کولی شم دغه مخامخ کس هم همداسې فکر کولای شي او کولای شي چې په دې کار کې خپله وړتیا وښيي.
بل اردونکو ته ورزو. لومړنی اردونکي محمد نبی له کابل نه را سره اړیکه نیولې. نبی ورو ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي. او مهرباني، موضوع مو حتما اخیستې ده په د ښځو په وړاندې توپیري چلند او په تېره هم د هغوی په وړاندې ازار او اذیت او حسادت ښودل، په کوم نظر به ورته ګورئ تاسو؟
دا خو بیخي ښه کار نه دی، باید خویندې له موږ خپل دای په نظر وګورو پنځه حق لري چې موږ سره ونده وو لپاره برخه.
فکر کوي چې د دوی په وړتیاو باندې په افغاني ټولنه کې یعنی باور نشته یا هغه نادیدنی ول کیږي که ځینې ښځې وړتیا هم لري هغوی ته واک او اختیار نه ورکول کیږي چې نه تاسو امکانات او تاسو وړتیا نه لرئ؟ ستاسو خپله
خویندې کولی شي موږ سره سمه ونډه واخلي په هر شي کې خویندې موږ لرو چې په اصطلاح ډېر لري
او نبی که څوک د دوی په وړاندې باندې کینه کوي خپله د کینه چا ته زیان رسوي ټولنې ته که خپله د شخص ته که مقابل جانب ته ستاسو په نظر
دا ښه کار نه دی دا تم ټولنې له ضرر دی هم دې شخص له ضرر دی
او ټولنې ته به ستاسو په نظر هغه ستونزه څه وي زیان به څه وي
نو زیان ډېر زیان نه دی زیان نه دغه چې موږ کولی شو ځای چې موږ سره خویندې موږ لاسو ډېره کاله شوې لاسو ډېر لاسو موږ کولی شو د خویندې په
محمد نبی ډیره زیاته مننه چې تاسو له کابل نه راسره اړیکه نیولې وه خپل نظر مو راسره څرګند کړ بل اوریدونکو هم راسره په اړیکه کې شته او مننه لا د وړاندې چې تاسو راسره په خبرونه کې خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستوري نشو بله تاسو اړیکه دا وخت راسره وصل ده دا اوریدونکو خبرې نه کوي که څه هم اړیکه وصل ده خو یادونه کول غواړم لکه د تل په څیر د خپرونې وخت کم وي نو کله مو هم چې اړیکه وصلېږي خبرې کوي خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشه بله مهرباني مننه وعلیکم السلام بخیر راغلی نوم مو شیراغه
عرب
لغمان نه ډېر زیات بخیر راغلی چې په خپرونه کې راسره موضوع مخیستې د ستاسو نظر اورو
کور ودان ډېره مننه کوم موضوع بالکل اغستې ده نو لومړی خو خور هم سلام کوم د ازادي راډیو ټولنې ته سلام وړاندې کوم
مهرباني
نظر مې دا ده د ښځو په اړه باندې ځینې خلک داسې دي که نه نو چې ښځې په دندو باندې وګمارل شي که نه دا د افغانانو نظر ده نو خو زه وایم چې دغه ښه کارونه به وګورئ که تاسو دغه شپهانو کې وګورئ دا دغه زمونږ میندې دي چې زمونږ کوم د کورنۍ کوم غړی مریضېږي نو هلته ځي نو که چېرته زه وایم دغه پادري په ښځې زینه ډاکټر
اما بالکل هغه موضوع صحیح ده اما فرض که همدا ښځینه ډاکټر له ځان نه وړتیا وښیي ښه عملیاتو کې ښه کار وکړي د مریض ښه درملنه وشي د هغوی په وړاندې باندې فکر نه کوي چې یو ډول توپیري چلند یعنې د نارینه وو په وړاندې شته یعنې هغه ارزښت نه ورکول کیږي چې کار ته یې په یو مهم نظر وکتل شي تاسو خپله د داسې تجربو څه شاهد یې بلې عرب ورور ستاسو اړیکه شلېدلې ده که راسره یې ښه باوجود دې چې د ستاسو کار ته په مهم نظر وکتل اهمیت یې بیانوو خو هغه پوښتنه چې ما درلودله امید چې نور اوریدونکي راته ځواب راکړي خپرونې ته بخیر راغلی ستړی مه شئ
مننه کوم زما سلامونه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته او دې خور ته دې سلامونه ورسېږي نو مننه کوم څه مو ده واقعن هم باید څوک داسې وکړي چې یو خوند ځي مکتب ته باید یو خود ازارول ورته ونه کړي دا ښه خبره څوک یو شام مخ ته ولاړ وي یا مثلا په بد نظر ورته ګوري ځکه چې شکر دار سړی د ځانه خور لري د ځانه مور لري د پلرو صاحب خواهش دی ځکه چې پرېږدي د خپل نورې چې درس وایي درس پر نر وو پر ښځه باندې
د دې وراخو هغه موضوع چې د دوی په وړاندې باندې کینه یا بز موجود وي حتی د کور دننه په دوه توپیري چلند کتل کیږي په ادارو کې داسې تاسو دې موضوع ته په کوم نظر ګوري په ټوله کې
زه دغه وایم چې په هغه ادارو کې که په هر ځای کې مثلا هغه باید ښه چلند ورسره وشي باید ښه چلند وکړي او فسپکه باید ګوري ځکه چې درس خو څه شی دی تعلیم څه شی دی چې درس یو څوک وایي زه خپله په یو رسنۍ کې کار کوم مثلا نو زه زما دغه ټول چې زده کړې وکړي او دا زده کړه د یو وخت د سړي په در باندې خولې کېږي لکه زه چې خپله
او که ستاسو په دفتر کې یو مېرمن له ځانه وړتیا ښایي هغې ته باید د وړتیا او اهمیت په نظر وکتل شي که نه نادیده ونیول شي ستاسو په نظر
بله باید په سمه توګه باید د خپل وظیفې هم مخته ویسي او ګام ورته وکتل شي دا ښه خبره ښه موضوع مو ده واقعن هم دا ښه ډېر امي احساس جوړ وای چې ټولې واقعن هم دا موضوع باندې
تاسو له کوم ځای نه سره اړیکه نیولې وه ډېره مننه کوم ځای نه اړیکه نیولې وه
مننه
او تاسو ول چې په شخصي ادارو کې په دولتي ادارو کې فکر کوم چې په دولتي ادارو کې او په شخصي ادارو کې په دواړو کې هغه ځایونو کې په هغه ځایونو کې چې یعنی نارینه په داسې هغه ګمارل شوی دی او یا خزینه چې په څو ورته ارتباطات سره راغلي دي هغوی داسې فکر کوي یعنی په اداره کې داسې
له دې اوراخو په کور کې که د کور چاپېریال ته راشو یو خور ښه فعالیت لري یو ورور نسبتا دغې نه کم فعالیت لري فکر کوي دلته د خور یا د جینۍ فعالیت ته په ښه سترګه کتل کېږي که نه دلته هغه هلک ته لومړیتوب ورکول کېږي
په کورونو کې متاسفانه دا ستونزه موږ ډېره زیاته لرو که زموږ زوی او لور دواړه خپل د ازماینې په چا راوړي نو که هغه لور مو ډېر ښې نمرې مو اخیستې وي نو هغې ته موږ وایي چې بس همدغه باندې کفتفا کوو مګر که زوی مو یو څه ښه لاسته راوړنه راوړي وو او یا که ډېره کمه هم وي خو هغه موږ ډېر زیات نازوو او فکر کوو چې دا خو د راتلونکي لپاره زما په درد خوري او نور خو هسې هم د پردي کور ده او دغه مخکې ویل چې ښځو سره احساس د کمتری شته له همدغه کور څخه وده کوي کله چې هغوی دفاترو ته هم لاړ شي ډېر زیات زحمت وباس ډېر زیات کار کوي بیا هم کله دوی څخه وپوښتل شي دوی خپله هم داسې ګومان کوي چې هغه څه چې ما کړی دي یعنې هغه به کم وي د کار دپاره
او په ټوله کې د توپیري دغه چلند په اړه موږ د اسلامي له نظره له علماو سره هم خبرې کړي بیا به هم درنو اردونکو ته یادونه کول غواړم خبرې کوو خو چون یو ټولنیزه موضوع ده ستاسو په نظر باندې دلته د هر فرد مسؤلیت چې جوړیږي په تېره هم هغه کسان چې زیان ویني یعنې مېرمنې دلته د دوی فعالیت به څه وي
زما په نظر اول د ټولو افرادو مسؤلیت دا دی چې له کور څخه دا شروع وکړي د نور زوی ترمنځ په هغه وړتیاو کې د هغوی مناسبه ستاینه وشي نه زیاته او نه هم کمه او دوهم ټولنې ټول افراد باید دې ته یعنی
پام وکړي ښوونځي ته راځي ښوونځي کې به هم چنن باید یو چلن موجود وي
په ښوونځي کې خو هلکان او نجونې بیل زده کړې کوي تر کومه ځایه چې زه ښوونکی یم نو موږ نجونو له نجونو سره پرتله کوو
یعنی تاسو په خپله بیا چې په دې راس کې وي یا برخه کې وي تاسو یو ډول نظر موجود وي په وړاندې
بله ښوونځیو کې دا ستونزه نشته
او که چاپېریال ته راشو
نو بیا لومړی خلک باید په دې باندې وپوهېږي چې ټولنه په یو تن باندې نه چلیږي په یا په نارینه یا په ښځینه دا دواړه د ټولنې دوه وزر دي چې باید دواړو ته په یوه اندازه پاملرنه وشي او دوهم دا چې خپله ښځې هم باید په خپلو وړتیاوو باندې باور پیدا کړي
او د مېرمنو وړتیاوې یا د کمترۍ احساس تاسو ولې دوی به دا زیان ویني راتلونکي وخت پلان نشي جوړولی نو په داسې وخت کې چې د ټولنې یو نیم قشر چې په افغانستان کې نفوس تقریبا نیم ګڼل کېږي که له ورته ستونزو سره مخ وي ټولنه څه زیان ویني ستاسو په نظر
موږ تاسو د ټولنې زیانونه په خپلو سترګو باندې همدا اوس هم وینو له هغې څخه زیات هم نور هم زیان لیدلی شي ځکه چې هغوی بیا راتلونکي نسلونه تربیت کوي هغوی همدغسې به ټولنه همداسې په یوه وزر باندې روانه اوسېږي او یا به ښځې همیشه همدغسې احساس ولري چې دوی ښه کار نه شي کولی او کله چې دا احساس له چا سره ملګری وي تا باندې ښه کار نه شي کولی
خو دا توپیر دومره موجود دی چې د تېرې دوشنبې په ورځ د مخکښ ښځې په خپرونه کې موږ د لوړو زده کړو پخواني وزیر مېلمانه وه حتی هغې خپل کار ته په یو نه یو ډول باندې په سمبولیک شکل کتل وایي د حکومت لخوا داسې یو نظر موجود دی نو د ټول بدلون لپاره څه کول پکار دي
او په سیاسي ډګر کې متاسفانه دا وضعیت لږ ډېر د اندېښنې وړ دی. په ټولیز ډول دا فکر کوم په ټولنه پورې اړه لري. لومړی چې نارینه دې ته احترام قایل شي، او دوام دا چې ښځې په خپله دومره فعالیت وښیي چې نور ته دا قناعت ورکړي چې دوی هم د ټولنې د نورو وګړو غوندې زحمت وباسي، او دوی هم کار ته باید همدغسې درنه سترګه
وکړي.
زه چې ګورم ښځینه په دې برخه کې ډېرې فعاله دي. مخکې به په دې باندې مقرر دي چې زه یوه ښځه یم، باید هلته مقرر شم. اوس خپلې وړتیاوې ډېرې لوړې، بیا دوی مطالعه کوي، دوی زده کړه کوي، او د خپل کار عقله باندې ډېرې زیاتې جدي دي. نو فکر کوم چې خپله ښځې هم کار ورته کوي، او په ټولنه کې ورو ورو دغه تصویر بدلېدونکی دی.
د پوهنځیو، پوهنتونونو او ادارو کې کوم اوسنی فرزند ستاسو اندازه یا شمولیت چې دی، فکر کوئ چې یو مثبت پیغام راتلونکي کې درلودلی شي؟
بله بله، په ښوونځیو او پوهنتونونو کې فکر کوم استادان ښوونکي په دې برخه کې زحمت وباسي، او زیاتره نجونو محصلینو او زده کوونکو ته د هغوی وړتیاو سره سم تقریبا چلند کېږي. دومره توپیري چلند نه ورسره کېږي لکه په اداره.
بالاخره دا وړتیاو باندې باور راتلی شي؟
بالاخره په دې وړتیاو باندې زه مطمئن یم چې باور راتلی شي، او دا به راتلونکی موږ تاسو ته وښيي.
ډېره زیاته مننه اغلې نعمې غني ستاسو نه چې په خبرونه کې را سره وي. در نوردونکو له تاسو نه مننه چې دا خبرونه مو تر دې دمه را سره واورېدل. البته پوهیږم چې ستاسو ګڼ پیغامونه او پښتنې پاتې دي، خو راتلونکي پنځشنبه به بیا پرې خبرې کوو. البته که پاتې وي نو کولی شئ 0 اوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته هم راولېږئ چې ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. نو